سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجه شوې د خبري خبرونه ته مو ظفر د سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمون اختر کړی کوم پیل په خبرونه کو افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د ریاست الوزراء دفتر وایي ایران ته ورته ویلي دي چې افغانستان سر له سبا د نومبر لسمې کولای شي د چابهار بندر څخه د ترانزیت صادرات او واردات لپاره کار واخلي. د ریاست نن په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلي د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر نن د چابهار بندر څخه د لیدو پر مهال لرني چارواکو غوښتي دي چې د دې بندر د ځمکې یوه برخه د اوږدمهال لپاره په مناسبه بیه افغانستان ته ځانګړي کړي. د ملا عبدالغني په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د نومبر له څلورمې راهیسې په ایران کې دی چې په ترڅ کې له ایراني لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ په کلني ډول لس میلیارده ډالرو د سوداګرۍ د زیاتولو په شمولي په بېلابېلو مسایلو خبرې کړي دي. که څه هم د ایران په شمول د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، خو ایران، پاکستان، چین او د سیمې یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره رابطه درشه پالي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبایوي وایي پر ښځو محدودیتونه د طالبانو د حکومت یو نه بېلېدونکې برخه ګرځېدلې ده. میرمن اوتمبایوا د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان په جدې ښار کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غونډې ته وویل چې دغه محدودیتونه له افغاني کلتور او اسلامي ارزښتونو سره اړخ نه لګوي.
These restrictions have denied them access to high schools, higher education, and just about every sphere of social.
دغه محدودیتونه دوی تر شپږم ټولګي پورته انجونو خنسي او لوړو زده کړو ته لاسرسي راګرځولي دي. پر دې سربېره د ژوند په ټولو ټولنیزو، اقتصادي، فرهنګي او سیاسي ژوند کې هم د غوي د ګډون مخنیوي په خوشنۍ سره چې دغه محدودیتونه د طالبانو د حکومت ولې د سیستم یو نه جلا کېدونکې برخه ګرځېدلې ده. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په دې غونډه کې ټینګار شوی دی چې ښځې په ملي کچه د ودې او پرمختګ یوه مهمه برخه ده او باید د ګډون حق ورکړل شي. طالبانو وخته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې او تېر ډسمبر کې د هغوی د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې. طالبانو په نړیوالو کورنیو بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی دی. پولیسي جرګې کې د کوچیانو د پخواني استازي ملاترخیل محمدي کورنۍ ته د ویچ نوموړی د طالبانو لخوا توقیف شوی دی. که څه معلومه نه ده چې هغه په کوم تاریخ نیول شوی، خو ورور یې حاجي موسی ترخیل په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې ښکته پورته کیږي له طالبانو غواړي چې ملاترخیل محمدي خوشی کړي.
حاجی مناسب ترخیل نور عقلیه ده دوست لرو، دښمن لرو، ولا شرمیږو. په دې شرمیږو چې ټول دا سابقه سیاسي وتښتېد، موږ ونه تښتېدو. حاجی مناسب نور د موږ عقلیه ده، د قام مشرم ده، د موږ د دې برغولی ده، زړونه مو چټي بوټ ختلي.
طالبان تر اوسه د ملاترخیل محمدي د نیولو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د هغه د ورور له خبرو داسې بریښي چې پر نوموړي د ځمکو د غصب تور پورې دی. او ورور یې موسی ترخیل وایي چې دوی خپل کور، مېلمستون، مدرسه او نور جایدادونه تخلیه کړي دي. د طالبان د حکومت له دلی وزارت په اعلامیه کې ویلي تېره یوه میاشت کې دوی نږدې نهه شپې تجربه دولتي ځمکه له غصب څخه راخلاصه او اړونده ادارو ته تسلیم کړې ده. پر غزې ښار د اسرائیلو بریدونه نن داسې مهال دوام لري چې لسګونه زره ناهیلي فلسطینیان له کورونو وتلي او جنوب خواته روان شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس لیکلي دي چې پر غزې اسرائیلي ځواکونه هوایي بریدونه کوي او سړک په سړک له حماس وسلوالو سره په جګړه اوښتي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې له څه باندې یوې میاشتې شدتې بمبارۍ وروسته په بخښنې سره ملګرو ملتونو ویلي دي چې له څه باندې یوې میاشتې شدید بمبارۍ وروسته لسګونه زره کسان په ناوړه انساني وضعیت کې له بشپړو خوړو او اوبو پرته ګیر پاتې دي. د اسرائیل وزیر بنیامین نتنیاهو څو ځله په غزه کې د اوربند احتمال رد کړی دی. هغه د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا وویل تر هغو چې د دوی برمته شوي کسان آزاد شوي نه وي، اوربند نشي ټینګېدلی. حماس وسلوالې ډلې د تېرې اکتوبر میاشتې په اوومه پر اسرائیلو برید وکړ چې په نتیجه کې 1400 کسان ووژل او له 230 زیادې ځان سره غزې ته برمته بوتل. له هماغه راهیسې اسرائیلي ځواکونو پر غزې ترنګې بریدونه پیل کړي دي چې د حماس د امیر روغتیا وزارت په وینا له 1500 ډېر کسان پکې وژل شوي دي. خبرونه مو واورېدل. له وړاندې خبرونه کې رسر د مطالبه اورېدل شي. وړاندې به راسره واورئ چې له پاکستانه راستانه شوي افغان کډوال وایي چې دوی سرپناه لري. وسره جوخت نړیوالو سازمانونو هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې دوی د کډوالو ته ځکه خدمات نشي وړاندې کولی چې د پودیچي له کمښت سره مخ دي. بل پلو بیا په پاکستان کې دیره د تېر جمهوریت یو شمېر پوځي کارکوونکي وایي چې دوی که چېرته افغانستان ته ستنه شي له خطر سره مخ کېږي.
طالبان اخلي کنه یا دلته په جیل کې واچوي یا ټول ملکی مونږ د جامع جهانی د ناتو د امریکا مونږ اول کنه هغه دغه انتقال ورکی کنه دغه زما ټول جان دلته د خطر ده.
وړاندې به د دغې پوځیانو نور اندېښنې هم در سره شریکې کړو. په ختیځ کې به کونړ ته هم ورشو چې هلته د چپې درې سړک د خرابوالي له کبله خلک شکایت کوي.
ډېر زیات مشکلات دي چې د سړک د ډېر خرابوالي له کبله په تیرو څو ورځو کې د نورستان یو موټر چې واده تا ته د چپې درې په مسیر کې چپه شوی او لس نفر پکې زخمیان شوي وو.
همدارنګه په غزنی کې به په دې اړه چې هلته سیلانیانو ورتګ ډېر شوی دی په دې اړه به هم درسره راپور ولرو. که وخت پات شو ستاسو پیغامونه به هم راوخلو. نرمه طالب هم شته ملتیا مغاړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام استړی مشه د ملګرو ملتونو د خلونو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په دا سال کې چې افغانان بیرهم با زلزلو زپلی او ژمی ته تیارای نیسي د تازه رسنیدونکو کډوالو لپاره د بودیچې دوام با ساده نوي. د دې پروګرام مشرې تیرش په وخت په خپل شبکې لیکلي چې په ورځني ډول زګون افغانان مجبوري چې پاکستان پرېږدي خپل هیواد رسنه شي. په ورته وخت کې ځینې تازه رسنه شوي افغانان وایي چې سرپناه لري او د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. تفصیل دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی مشره سینډي مکین وايي په داسې حال کې چې افغانان بیرحمه زلزلو ځپلي او ژمی ته تیاری نیسي د راستنیدونکو کډوالو لپاره د بودیجې دوام به ساده نه وي. نوموړي تیر شپه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د ورځې زرګونه افغانان مجبوریږي چې له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شي. مکین زیاتوي د خوړو نړیوال پروګرام دا مهال 6000 راستنو شوي او کډوالو ته خواړه برابروي او د 1,000,000 نورو راستنیدونکو د ملاتړ لپاره تیاری نیسی. په ورته وخت کې افغانستان ته تازه راستنه شوی هم اوسنۍ ستونزو او بی سرپناه ژوند ته اندېښمن دي. رحمت ګل چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه افغانستان ته راستون شوی وایي پاکستانی حکومت په داسې حال کې خپل وطن ته راولېږه چې ژمی هم را روان دی او دا هیڅ نه لري.
په دومره وخت کې نه خپه کړي په دې وخت کې خپه یي په دې خبره چې وخت نه کړه چې وخت را کړه ونه خو دا سور زمي ته راولېږو. نم زکه سلم جیداد مندم دم مرقان غزي مرګي
یو بل تازه راستون شوی چې نه غواړي نو می پراپور کې واخستل شي بیا د خړو لکه مخته شکایت کوي. هغه ازادي رادیو ته وویل
ډوډۍ را کړو خنن به چینه سد وی وای چې موږ بندوبست تکړه کنه تاسو ټکونه جوړو نو سفر خدا سنن پته بلګي سبا کې.
افغانستان ته له پاکستان څخه تازه راستنه شوی داسې مهال لشته ستونزو شکایت کوي چې تر دې مخکې د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ناروی او ډنمارک د کډوالو شوراګانو هم په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي وو هغه افغانان چې له پاکستان څخه ایستل کیږي په افغانستان کې د استوګنې لپاره داسې ځای نه لري چې ورشي. د دریو سازمانونو د دې ترڅنګ چې په چټکۍ د راستنېدونکو کډوالو د شمیر زیاتېدو خبرداری ورکړی وو له نړیوالو مرستندویانو څخه له دوی سره د مرستې غوښتنه هم کړې وه. په داسې حال کې چې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي وو چې د ژمی د رانږدې کېدو له امله د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي خو د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دوی په سلګونو زره افغان کډوال ځکه له پاکستان څخه باسي چې افغانستان د هغو پاکستاني سختریزو په مخنیوي کې پاتې راغلی چې د افغان خاورې په کارولو سره په پاکستان کې عملیات مخته وړي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې ادا په ځواب کې ویلي چې دوی په پاکستان کې هم امن غواړي خو د دې هیواد د امنیت ساتلو مسؤول نه دي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په 3 نیټه ټولو بیا اسناد کډوالو ته وخت ورکړ چې د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستان څخه ووځي کنه دوی به په زور وباسي. له هغه وروسته چې د پاکستان حکومت له خپلې خاورې د بیا اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې په زرګونو افغانان په وروستیو اونیو کې افغانستان ته راستانه شوي چې ډېرې په هغو موقتي کمپونو کې دېره دي چې په تورخم او سپین بولدک کې د دوی لپاره جوړ شوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو
هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه مشر وايي پر افغان ښځو نجونو د طالبانو د حکومت بندیزونه او محدودیتونه د دوی د حکومتوالۍ د سیستم یو نه جلا کېدونکې برخه ګرځېدلې ده. روزا اوتمبای و د څرګندونې د اسلامي هیوادونو همکاري او سازمان په کانفرنس کې چې د سعودي عربستان په جدې ښار کې د ښځې په اسلام کې ترسرلیک لاندې ترسره شوې وه کړي دي. تفصیل په راپور کې ورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي او د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما مشر روز اوتنبایوا د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په کانفرنس کې د افغان ښځو او نجونو له حقونو نه د سرغړونې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. په دې کانفرنس کې چې د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان په جدې ښار کې د ښځې په اسلام کې ترسرلیک لاندې ترسره شو، روز اوتنبایوا وویل
تریخ حقیقت دا دی چې چارواکي د افغانستان د نیمایي نفوس چې هغه ښځې او نجونې دي تر ټولو اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي.
میرمن اوتنبایوا همداشان ویلي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبان حکومت بندیزونه او محدودیتونه د دوی د حکومتولۍ د سیستم یوه نه جلا کېدونکې برخه ګرځېدلې ده. د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما پرون د نومبر په 8 نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا یو ښه فرصت دی چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت چې دوی د دې هیواد د چارواکو لخوا له سختو بندیزونو سره مخ دي په اجنډا کې وي. په بیان کې راغلي چې د OIC او د دې سازمان د غړو هیوادونو پیغام د اسلامي نړۍ ګډ غږ باید په افغانستان کې واورېدل شي او هغه دا چې ښځې په ملي سطحه د هر بدلون پرمختګ او ودې د سفر لازمي برخې دي. خو یو شمېر افغان نجونو او ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر دوی د طالبان حکومت بندیزونه د ټولنې او هیواد د پرمختګ پر وړاندې خنډونه دي. د کابل اوسیدونکي زینت مومن چې له زده کړو څخه بې برخې شوې وایي د طالبانو له بندیزونو وروسته د دې د پرمختګ مخه نیول شوې ده.
دا درې کاله کې چیرې موږ درس ویلي او موږ د دې حق لوسي، موږ تعلیم وکړو، زحمت وباسو، اوس به موږ هغه مقام ته رسېدلي وو کوم مقام چې موږ هیله او موږ ارمانو. خپل وطن ته، خپلو خلکو ته مرسته کوله. متاسفانه اوس له دې حقونو نه محروم شوي یو او نسو کولای درس وایي، زحمت وباسو او خپلو هیلو ته ورسېږو.
یونما همداشان ویلي چې میرمن اوتنبایوا د سعودي عربستان، کویت، انډونیزیا، پاکستان او د اسلامي پراختیا بنګلو چارواکو سره وکتل او په افغانستان کې د پیوړې ښکېلتیا، بشري او د ښځو د ملاتړ لپاره د نوښتونو پر اړتیا ټینګار وکړ. د دې جمهوري نظام پر مهال په ناروې کې د افغانستان سفیر او د ښځو د حقونو فعالې شکرې بارکزی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول ناستې ښایي ګټورې وي خو ډېرې مثبتې پایلې نه لري.
تاسوانه د افغانستان خلک او افغان میرمنې هم د خپل اسلامي حقونه بې برخه پاتې دي او اسلامي هیوادونه ورسره ملتیا نه کوي او د دې تر څنګ د سیاسي حقوقونه او بشري حقوقونه هم بې برخې پاتې دي. سازمان ملل په ډول او نور نړیوالې موسسې ورته پاملرنه نه کوي. په څه چې په افغانستان کې روان دی، نه اسلام دی، نه د افغانستان د خلکو دود او دستور، دا ټول سیاست دی.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله اوګه امیل وایي دا ډول غونډې تاثیر نه دي خو عملی اقدام ته ډیره اړتیا ده.
دا ډول غټ پورته کول د جنو او ښځو د بنسټیز حقونو لپاره چې پورته کیږي، زه فکر کوم چې بې اغیزه نه ده. په افغانستان کې یو اسلامي حکومت حاکم دی او دوی پوهیږي چې په اسلام کې د جنو او میرمنو لپاره کوم حقونه چې ورکول شوي دوی نه اخیستل شوي دي او دوی په سنډه کې وهل شوي دي، دوی سره لوی ظلم شوی، ملي خیانت شوی دی، نو دوی هم ورته کوم توجیه نه لري.
طالبانو وخت له رسیدو وروسته تشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو مخنیولې او تیر دسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. طالبانو په نړیوالو کورنیو مؤسسو او نورو ټولنیزو برخو کې د ښځو د ګډون مخنیولې او د نړیوالو له پله پسې نیوکو او غوښتنو سره سره په خپلو پریکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د تیر جمهوری حکومت یو شمیر پخوانی پوځیان چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستانه د وستلو له خطر سره مخامخ دي افغانستان ته د استولو په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې بیرته افغانستان ته واستول شي دا ګواښ شته چې له مرګ سره مخامخ شي. یو شمیر پخوانی پوځي چارواکي هم د اندېښنه پر ځای غړي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. تفصیل بیا هم د سنا کا کړنه ورو.
په داسې حال کې چې له ایران او پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې، د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام یو شمیر پوځیان بیرته افغانستان ته د تلو او خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. هغوی چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو او غچ اخیستنې له ویرې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته تللي وای، که بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي ښایي ووژل شي او یا هم لادرکه شي. په پاکستان کې یو پخوانی پوځي فهیم ازادي راډیو ته وویل چې له دې هېواده د ایستلو له خطر سره مخ دی او افغانستان ته له ستنېدو ویره لري.
ما ویزا نسته کنه، زم تقریبا ټول ویزا ختم شوی ده، هغه برگشت کنه. زمان طالبان دولت نه مني، طالبان اخلي کنه یا دلته په جیل کې واچوي یا ټول ملکی. مونږ د جامع جهانی د ناتو د امریکا مونږ غوړ کنه هغه دغه انتقال ورکی کنه، دغه زما ټول جان دلته د خطر ده.
د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د دوی مشر هیبت الله خونزاده عمومي عفو اعلان کړی او د پخوانیو افغان سرتیرو په ګډون د ټولو افغانانو امنیت تضمین شوی دی. خو په ایران کې میشت یو افغان کډوال فواد چې یو له پخوانیو پوځیانو څخه دی او دوه کاله وړاندې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلی، ازادي راډیو ته وویل
در افغانستان تعریفات موجود بود چون نمیتونستم اونجا زندگی
په افغانستان که در گواخونو لواج منش کولای حال تجوان دکرو ده دیل پارا چه مک پیدا کردی تو زل مشخص و ادرسونو تراغلل وصل ایران چه خدا وطلو پار اندخمانیو زکت چه افغانستان که لجدی گواخونو سرمخیو
هم ما را اخراج بکنم وطنم و اونجا به هم به تعدید بسیار جدی بدی برو اصم
آقا وایی چه پنا قانونتو گاو لدی رستون تو سر ایزان ایران ترس ولی دی. په همدې حال کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام یو شمیر پوځي چارواکي دا اندېښنې جدي ګڼي او ټینګار کوي چې د دغو پوځیانو د ستونزو حل ته باید پاملرنه وشي. په دې اړه د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ځانګړو ځواکونو پخواني قوماندان جنرال فرید احمدي ازادي راډیو ته وویل
100% زندگی از یا در خطر است، همسنگرا و همکارای از یا
100% که در دوی او در کورانه و جوان دی خطر که دی اوس محال در دوی زرگون ملگری و همکاران در طالبان و پزندانون و که دی او در برخلیک پرده هیچ خبر نشته. در حل لرداده چه ملگری ملتون امریکا و بریتانیا چه دوی در ترهگری پر اوران دی در مبارزی پر برخه که ارسرکار که و باید در دوی در کورانه و در برخلیک پرده به تفاوت نوی
حتی موکره چه ده ده اندیخنو پاره ده طالبان و حکومت دویان رسیال بلال کریمی نظرم و پختو خواهغه ده دیره پور ترخپری دو پوره ده ازادی راژیو پختونه تزواب و نوایه ده په دستی حال که ده چلو ده ورانده پا افغانستان که ده ملکور و ملتون استاز ولی یونا مایده کرده چه طالبانو پا افغانستان که ده بیاواکمنی دو رحیسه ده پخوانی حکومت ده کارکونکو پر ورانده لاتس و چه خزیاتی ده بشری اقونو سخه زرگرونی کرده چه پا اغو که لقانون پرت وجنه خپل سری نیول، شکنجه، ناوړه چلن او ګواښونه شامل دي. یونما د پخوانی حکومت د وسلوالو ځواکونو د کارکوونکو او غړو پر وړاندې د بشري حقونو سرغړونې تر سرلیک لاندې یو راپور خپور کړی او ویلی دی چې په دې موده کې د پخوانی حکومت د چارواکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې د غیر قانوني وژنې 213 پیښې ثبت شوي دي چې یو شمېر یې لومړی نیول شوي او بیا توقیف ته لیږدول شوي او ځینې نورې نامعلومو ځایونو ته د لیږدولو وروسته وژل شوي دي. خو د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد یونما ته دغه راپور موندنې له حقیقته لرې بللې وې. که څه هم په ایران او پاکستان کې د میشتو پخواني افغان پوځیانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو وایان اجمل عمر شینواري له دې وړاندې د افغان هوایي ځواک پیلوټانو په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې 150 په ایران کې، 100 په پاکستان کې، 80 په تاجکستان کې، 80 په ترکیه کې او 50 نور په لویدیځو هیوادونو کې ژوند کوي. په ایران او پاکستان کې د افغان پوځیانو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې دغو دواړو هیوادونو په دې وروستیو کې لسګونه زره بې اسناد افغان کډوال له خپلو هیوادونو ایستلي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کنړ د چپې درې ولسوالۍ او نورستان اوسیدونکي وایي له اسدآباده تر پارون پورې سړک کنډو کپاره او په بد حالت کې پروت دی چې له امله یې موټر چلوونکي او سورلۍ ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې د سړک خرابوالي په وجه ډېر ناروغان روغتون او ډاکټر ته رسېدو وړاندې په نیمه لار کې ژوند له لاسه ورکوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د کنړ چپې درې ولسوالۍ او د نورستان اوسیدونکي له اسدآباد تر پارون پورې د شاوخوا 160 کیلومتره سرک خرابوالی او کندو کپروالی تنگ کړی دی. د نورستان اوسیدونکي امان الله امان ازادي راډیو ته وویل کلونه وشول چې دوی د سرکونو جوړولو او په اسانه له یو ځای بل ځای ته د تګ په هیله دي، خو کوم سرکونه چې په تیرو دوو لسیزو کې یو څه جوړ شوی وو هغه هم بارانونو سیلابونو او د موټرو تګ راتګ ویجاړ کړی دی.
کوم سرکونه چې جوړو ډېر پخوا جوړ شوی وو هغه تخریب شوی دی او بیرته ترمیم شوی نه دی، کرایانې جګې دي.
د اسدآباد او پارون ترمنځ غځېدلی سرک د کونړ په وټپور مانوګي او چپې درې ولسوالۍ کې تیر شوی چې د نورستانیانو تر څنګ د یادو ولسوالیو خلک هم مشکلاتو سره مخ کړي دي. د چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي ډاکټر فیض الرحمن
دغه د نورستان ولایت ته غځېدلی سرک د تیر نظام نه همدغه شان خراب پاتې دی. په دغه سرک تګ راتګ ډېر مشکل دی او هم ناروغانو ته هم ټولو ولسونو ته ډېر زیات مشکلات دی چې د سرک د ډېر خرابوالي له کبله په تیرو څو ورځو کې د نورستان یو موټر چې واده ته ته د چپې درې په مسیر کې چپه شوی او لس نفر پکې زخمیان شوي وو.
ډاکټر فیض الرحمن راته وویل په کومو کلیو کې چې دغه سرک تیر شوی ځایي اوسیدونکي په خپلو مصارفو او لاسونو کندې شوي ځایونه ډکوي، خو د باران او موټرو تک سره هغه بیا کندې کیږي.
دغه سرک چې په کومو کلو کې نورستان ته تیریږي او تیر شوی د دغه کلي خلکو په خپله مالي لګښت جوړوي او بیا چې کله خاورې او تیږې او کرچ پې واچوي بیا د بارانونو او د سیلابونو له امله بېرته تخریب شي، نو بېرته حفظ مراقبت او دغه نشته ده چې هغه ټینګ شي پې، نو په دغه خاطر باندې ډېر زر خرابېږي.
د همدې سیمې یو بل اوسیدونکي عبدالشکور ازادي راډیو ته وویل د سرک خرابوالي په وجه ډېری ناروغان روغتون او ډاکټر ته درسیدو او درملنې پارمان په نیمه لاره کې سا ورکوي.
د کونړ او نورستان عمومي سرک چې دی ډېر کنډ کپره شوی دی، وروستیو سیلابونو بیخي خراب کړی دی. د کونړ نه نورستان ته ځو یا د نورستان نه څوک کونړ ته راځي نو په ساعتونو ساعتونو لاروي او ډېر مشکلات دي. ان نارو چې تر کونړ را رسو ځکه نورستان کې خو داسې صحیح شپخانه موږ نه لرو چې مریض بوځو هلته تداوي کړو. ډېری وختو کې چې نارو تر کونړ را رسو په لار کې ژوند د لاسه ورکړی.
ځایي اوسیدونکي وایي پخواني حکومت کې جنګونه او کمزور امنیت د سرک جوړولو او نورو پروژو پلي کولو پر وړاندې ستر خنډونه یادېدل. په وینا چې اوس امنیت ښه شوی نو باید د پارون او اسدآباد سرک په اساسي ډول ورغول شي. په کونړ او نورستان کې چارواکي هم وایي چې د یاد سرک له خراب حالت او د خلکو له ستونزو مشران خبر دي او هڅه کوي چې دغه مهم سرک ته بودیجه پیدا او کار پرې پیل شي. د کونړ له مرکز اسدآباد څخه د نورستان مرکز پارون پورې شاوخوا 160 کیلومتره سرک دی چې د خرابوالي له امله خلک د یو نیم یا دوه ساعتو پر ځای 15 ساعته په لوړو کرایانو له کړاوونو ډک مزل کوي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړې خاورې او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړی.
فلحال خوشاله یو سم نست او نو خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 420 112 شپږ څلوېښت 01 د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره 00 420 112 145.
د چهارشنبه په ورځ غزنی ته یو ځل بیا له جرمني، سویډن، اسپانیا او ځینو نورو هیوادونو څخه 19 بهرني سیلانیان ورغلي وو. په غزنی کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکي روان سږنی کال تر ټولو ښه بولي او وایي په 2000 سره په 1402 لمریز کال کې تر اوسه پورې 215 بهرني سیلانیان غزنی ته ورغلي دي چې څه برخه یې خزینه تشکیل لوله. د دوی په خبره چې دغه سیلانیانو په غزنی کې د تاریخي ابداتو څخه د لیدنې تر څنګ په ښارونو او بازارونو کې ځینې افغاني قیمتي شیان هم اخیستي دي. تفصیل لسیمی په دې راپور کې اورو.
د غزنی ښار په بازازي سیمه کې د ځایي خلکو ګڼه ګوڼه خو د ځایي خلکو تر څنګ په ښار کې یو شمېر بهرني سیلانیان هم ګرځي چې ځینې ښځینه دي. دې له خلکو سره په لاس روغبړ کوي، ځینې توکي پلوري او خواړه هم خوري. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي غزنی ته یو ځل بیا بهرنیو سیلانیانو زیاته مخه کړې ده. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي د چهارشنبې په ورځ هم دغه ځای ته د اوو مېرمنو په ګډون 19 تنه ګرځندویان راغلي وو. دی وایي دغه سیلانیان د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه وو چې د غزنی له تاریخي سیمو او عابدو څخه یې لیدنه وکړه. دوی سږنی کال تر ټولو ښه بولي او وایي په روان 1402 لمریز کال کې تر اوسه پورې 215 بهرني سیلانیان غزنی ته راغلي چې څه برخه یې ښځینه دي.
د اوو مېرمنو په ګډون 1900 بهرنیو سیلانیانو د غزنی ولایت له تاریخي عبیداتو او سیلاني سیمو څخه لیدنه وکړه چې دوی له ارجنټاین، اسپانیا، جرمني او سویډن هیوادونو څخه راغلي وو. سږ په 1402 لمریز کال کې 215 بهرنیو سیلانیانو د غزنی ولایت سردار تپه، منارو سیمې، بالاحصار، سلطان محمود غزنوي زیارت، حکیم صاحب سنایي زیارت څخه لیدنه کړې ده.
دا اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دا یوازې غزنی نه دی چې په زیات شمیر سیلانیان ورته راځي، بلکې په دا وروستیو کې سیلانیانو ټول افغانستان ته مخه کړې ده. خو غزنی هغه ولایت دی چې زیاتې تاریخي آبدې، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري، نو سیلانیان غواړي چې د هیواد د نورو سیمو په پرتله غزنی ته زیات راسي او له دغه ځایونو څخه لیدنه وکړي. خو تر څنګ یې د لاسي صنایعو لکه پوستین ګنډل، نجاري، کلالي، مسکري، زرګري او ځینو نورو کسبونو څخه هم لیدنه کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیله منې پواد يم. افغانستان لوګر ولایت از رسوالۍ څخه پیلن په تهران پردیس خار کې يم. نو ایران کې دی افغان مسافر ډېر بد وضعیت ته دغه یو دو جمې کېږي چې ډېر افغان مسافر یې ونیول او ټول افغانستان ته واړول. بعضې بندیان دي جرمونه تورونه پرې ولګول، په چا قیدونه وخېځول، څوک اعدام کړ، سخت نیول روان دي.
السلام علیکم، محمد رسلیم د هلمند ولایت څخه آزادی رادیو ته دا پیغام پیردم. په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده، ستونزې خو ډېرې دي، ډېرې ستونزې دي، ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي، د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکیری کوو، یعنې زه د یو معیوبه دپاره د بایومتریک د تذکیری د جوړولو په کوشش پسې یم. دا چې زه څلور ګشته زیات و کم ورغلی یم، زما څه تقریبا 60,000 کلدارې تللي دي، او د تذکیری د اول پړاو کارونه لا هم یعنی نیمایي پاتې دي، یعنی که تر پایه دا تذکیره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دوی سیستم ته زه وګورم، 4-5 واره به نور هم زه ورځم. یعنی زما څه پر یوې تذکیری د بارز ما مصرف تقریبا تر 30,000 کلداری اوړي. دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څه ناڅه نږدې یم، نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله، زنداور، باغران او نورو سیمو څخه راځي یا د نوزاد څخه راځي، تاسو فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوه وینو چې پر یوه تذکره 15-20,000 کلداری، پر بایومتریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي، هغه هم د داسې چا څخه چې نه وسایل ولري، نه موټر ولري او نه پیسې ولري، د هغه ژوند پر وزانه وي، خپل د عیال ډوډۍ نشي پیدا کولی. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت ته. موږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسو که نور کومکونه او مددونه مونږ در سره کړي، دغه اسانتیاوې خو راته راولئ، دا دفترونه یې اضافه کړي، مامورین یې ور اضافه کړي. یعنې که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکیرو دفترونه نسي فعاله کولی، په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنی دوغنی اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاد څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکره لاسته ورسي او کار یې خلاصي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.
دوی منی مایته را ورسیدو په دې برخه کې درڅه تاسو ته اوریدونکو پروګرام در خطر هغه وړاندې.